anlatan dert derde lam tersi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. په دغه پروګرام کې وړاندې د ازادي رادیو مجله خبريږي خو ترغه مخکې د خبرونو راپورونو وخت لرو تر هر څه مخکې به خبرونه خبر شي. د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پرون کتلي او د خبرو اجنډا کې افغانستان په سر کې ځای درلود. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد ختم شوی دی. پوره خبرونه ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای په لومړۍ کتلی دی. په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې شامل و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول سرتیری باسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنګټن کې ترسره شوې دا لیدنې داسې مال شوې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولي او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان په شمال کې طالبانو د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولي چې د منځنۍ آسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه وکړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماښام د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاریو په اړه بحث کړی. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آستن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې د یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو پر وړاندې خنډ وباله. د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هره ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په اړه راپورونه ورکول کېږي. د چک جمهوریت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. په پراګ کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دا ډاډ دته د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر میتنار په خپل وروستۍ کتنه کې ورکړه.
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خوان تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټانې په چک کې روزلي دي او د هوایي ځواک تخنیکي برخه کې هم دوی لیواله و چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسېد. افغان سفیر ښاغلی آروبی وویل ولسمشر میلوش زیمان، صدر اعظم اندري بابیش او دفاع وزیر له افغانستان سره په اړیکو کې د نوي څپرکي د پیل خبرې ورسره کړي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې وویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د طالبانو 9 تنه پاکستانی وسلوال وژل شوي او 14 نور جنګیالي ټپیان دي. بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسول مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نویو بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي. د دې ادارې د روغتیایي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کاوالیری پرون د هالند پلازمېنه امستردام کې یوې خبري غونډې ته وویل
We are aware of the concerns caused by the
موږ د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبل له اندېښنو خبر یو. خو ښکاري هغه څلور ډوله واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوښتو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کرونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسي او بارسلونا قرارداد پای ته رسېدلی دی. دا په دې معنا ده چې لیونل میسي اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کېدای شي. میسي او د هسپانیې د لالیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای په لومړۍ پای ته رسېدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غځېدو څرک نه لګېږي. د بارسلونا او میسي ترمنځ د څلورو کلونو په مخه 500 میلیونه یورو تړون شوی و، خو د سپورتي چارو د پوهانو په باور د بارسلونا 1 میلیارد یورویي پور د کووېډ اغېزې او د منصفانه مالي لوبې سلابه خای بیا د سپورتي لوبغاړو د پیر د ورته لوی تړون مخه ډاب کړي. د میسي د پیرلو لپاره د انګلستان د منچستر سیتي او د فرانسې د پاریس سن جرمن د ټیمونو نمونه ډیر یادېږي، خو تر دې دمه هیڅ جزئیات نه دي خبره شوي. لیونل میسي دمګړی د په کوپا امریکا سیالیو کې د خپل هیواد ارجنټین په ګټه لوبیږي، چېرته چې وروستیو لوبو ټول ګوته په غاښ کړي او په وروستۍ لوبه کې بیا د بولوویا په وړاندې 2 ګولونه هم وهلي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي وایي چې د طالبانو لخوا په تازه نیول شویو سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. هغې دا خبره بېګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب په یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو باندې طالبانو ولکه ټینګه کړې او په څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي دي. طالبانو بیا د اغلی کوفی د خبرې رد کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه رارسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي غړې فوزیه کوفي وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفي په دوها کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
گفتگوهای صلح او سرعت لازمه را کې
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی، ورانۍ او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړېږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه رارسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفي په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کېږي، خو طالبان دا یوه تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن کوفي دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي داده چې کومې سیمې جایدان سره یوځای کېږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي اوس هم کېږي، او هنده کې چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفي پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایم لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبې خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اوتریش حکومت په دغه یواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشومې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت غبرګون ښودلی. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاسلرو په تور درې افغان کډوال نیولي. تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبې په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدراعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبې په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند او د دوشنبې په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده، د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبې په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشومې نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر گرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی وو. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدراعظم سباستیان کورس د سه شنبې په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هېواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
ښاغلي کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو دا هلکان له ذهني پلوه ځپلي دي، او زیاته یې کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدراعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې ځنډ ونه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګست. د کونړ د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې خلک د کورونا لپاره لګیدلي محدودیتونه او سپارښتنې هیڅ نه مني. دوی اندېښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او دوی سره شته امکانات به ورته بسنه ونه کړي. له کونړه په دې اړه پام وکړئ. دغه راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله خپره شي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلین او شمیر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنطین کوي، د خپلې کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پخوا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جوماتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کېږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بل واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ارزه کې ډله ډله خلک هم ناستي، ځوانان هم ناستي، سپینګیر هم ناستي، په غم غازی کې راغونډیږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستي ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري. وای حکومت یوازې تعلیمی او تحصیلي ادارو دروازې تړلي او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغه روان دي کیږي، گنا گنا پکې زیات را بازار کې مال سي گنا گنا زیات را تر وسنده کم شو ایواز په دې باندې کار نه کیږي مکتبونه او مکاتب رخصت شي باید د مپلونم بند شي ودونو کې گنا گنا کم شي
کونړ کې روغتي مسولین وای دوی د کووډ 19 ناروغي لپاره په اکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کومستون سره نه دی مخ شي.